چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقېږي پټولو علماء باندې پټولو حسنشت باندې خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرخې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره له اوو میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوی د پروګرام په برخه کې یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه ری ټلیفون لاره را سره وصل دی. اس اس اف خبرونه ته راغلاست که په پیل کې راته ووایي چې د افغانستان دغه سړی هوا ته په پام سره ډیر ولایتونو کې هوا ډیر سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې چې ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغو کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډېرې په ژمي کې او په سړو هوا کې ترسره شوي دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیان ورته نیول شوی وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، ځکه په افغانستان کې موږ له تېرو کلونو سره پرتله کو حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هېواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي نو د دې ښه نظارت کېدلی شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین تر سره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم ماغنز جماعت ته یا کوم بل ځای ته چې سناتوران یې ټاکي هلته ورولي. دا یو مهمه ستونزه و په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل. فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور کمپاین خو یو ښه حالت دی، زه به دا وایم که کور کمپاینو ترسره شي ماشومانو ته رسېدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو که چیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لا ستر ځین کینی او خپل هڅه و دروي نه وسنی حالت او تطبیق او وسنی حالت پکاتو چې کمپاین مسجد په مسجد د دې سره سما د ستراتیجی جوړ کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیول سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چاري په مخبوزي دغه د الته د رسیدګي ستونزه نسته د ټاکس ستونزه نسته ستونزه فقط دا د سکور ته چې ندي مسجد ته دي نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حد ووسي چې هغه خپل ماشومان راوړي.
بله د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې خوشبختانه سکال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا کشرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه دا خو فرق لري، دا د الته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیری وی، تیر کال نمخ کی کالم به ډیری وی، نو دا خطر به یی چې الله غي خو به وایرس راځي، نو هغه وایرس پک هغه کډوال بلا بل سیمه ته دی هوا ځي وایرس لدان سره وړي، نو طبعا او سیمه ته وایرس انتقالي دا چې نو کم افغانان چې برته راستنیږي د دوی دی واکسین لري چاري کپک توګه سره پلیسی، نو دا خطر به راکاني.
ډیره زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسمه غړون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو ان سی آر د راپور له مخې به ځای کېدل به وزلی او لګوندو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر ویلي افغانستان ته دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بي ځای کېدل، بي وزلي او لګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنیدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچسیار په راپور کې چې یک شنبه د سلواغي یا دلوي په 12مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې ځانمنون کې ډلې لکه خزي مالولیت لرونکي کسان او کورنی بيځای شوی وګړي د نه خوندیتوب لړوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدماتو ته محدود لاسرسي لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وګړي بيځای کېدنې، اقتصادي ستونزې او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یونیچسیار د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې خزي او انجونی لا هم د تګ را تګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسي لري. یادې ادارې ټینګار کړې چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجی محدودیتونو پر دغه خدماتو سخت فشار راوړي. افغانستان ته یو شمیر ستانشي کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکو ته سخت اندېښمن دي. له پاکستان یو سنشوي ظاهر الله چې په خبرې وکسي ز کورنۍ لري اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان مریضان دي او همدارنګ ماشومان ټول به تعلیم شو، البته خو تعلیم یې کوو مکتبونه ته تلل او دلته سه زمينه وته ډیره نه ده مسايده. بل طرف ته يخني ډیره زیاته ده دلته او بارانونه دي، نو يخني د لاسم ډیر پازاب یو ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د يخني د لپاره بندوبست وکړو.
ل ایران یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال هم لورته سونزو شکایت کوي. په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې ل خپل شپکسي کورنۍ سره یو ځای نګدي دوه میشت مخکې ل ایران سون شوی. ازادي رادیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي، کار نشته، روزګار نشته، شپکه سند خوراک لرم خو زه د دوی لپاره اند خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم.
تیر اونۍ د ناروې د کډوالو شورا هم په یو راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته زیانګالي کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د 2012 له ایران او پاکستان درې سوه اته کډوالي کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.7 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکو چینه غوښتل نو می راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عامه ستونزه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان بل میتم حاضر نیستم بم بلکه دادم هم پس دوباره خودشان جواب بدن.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ور ور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي. پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل نشته مې کړم کسر کې هغه بخاين بس برشن ګارانټي هم نشته مې کړم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وګوري ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا که وسوځي بل موټر ورکو، او که نورې ستونزې رامنځته شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنه مو کې کارګي مې کې کارګي خو یو چاس پس نه کنن یک دو جره کشیدن د بربری یا د ګمرک دوباره چاس نه زنن.
مو ته کارتنونه په تړلې باندې راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا ګمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. لدننه خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوی دی چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونه میلمه یو خون کوي دی چې شعر هم وای خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نور خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي
نوم مې محمد نصیر کړیده له تخلص کوم ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د ټوټه کاری اوسیدونکی دنده مې خونکې ده خونکې م فعلنم رسی دنده لره
په کوم خونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا ورسته راشو
مننه تکل صاحب خونځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاغي کې ولي سره د اشپان لیسې په نامه په همغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر او شاعري سره د تړاو نه لري خو سره دی هغه هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم
ل ریاضي سره مو لکله نه مینا پیدا شو تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانځه کومه شاد زمو عمر زیات ده پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې می دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسمه پورې می د زکو کچا ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستو په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په ماګه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون دې ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې هغه صاحب باندې ماته په پنځه کې دغه ریاضي مضمون تر په دې ماغه هغه ساينس برخه په درمالین کې انتخاب کړ او ماغه نه فارغ شوه نو دا کوکا کې تر څوار لا سم پوره ده
عمر مو څومره ده کړېدلې صاحب چې تاسو وایي عمر می زیات ده
تا کله چې یو پنځوس
خدیر خو یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا تکل سے بالکل مانا ما چزوانی خو افغانستان کی خو 500 عمر تقریبا دے نور ممالک دے اویا و چاو سرا تقریبا مسایی
پتسا اساس دا خبر کوي
خو افغانستان کو تاسو خپل کوی گئی چې تقریبا 43 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانې بیروزګاریانې لوګه تند دا کولی کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي
درخه ریاضي او ادبيات کړېدلې سب څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل سره دا خو زمانه ما چې ما پلاک لا پلاوا ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نه بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو نه لري کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي یو انجینر هم شاعر کیدی شي لکه خمسال زر په دې کما چې مونږه عزت الله جواب انجینر دی او د انجینر سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه مسلک تیب دی والے شاعری کی نو ریاضی سره باور خو نه لګی زدا منه ما شعر شاعری والے زماري مينه او ماري احساس سره بیا شعر شاعری اړه لګی
تاسو څو وخت شاعری پایل کړی دا کړی دلای سات
شاعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خوامه آدش ما تا گوڑا شاعری کڑه او کولا می دکا چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حواد کی نو اما غلطا ده وطن لریوال او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زبې تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو خوښه وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وای چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعری رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعری زما وخت یې میوازه په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکری دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
زغای وډالې وړاندې کوم ډیر لا ورستبا یو بل شعر هم لتاسو وورو او ریدونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کو او خپل وخت زنا ما شومه ما نمیشول کوله چې دغه یو تزر او غاره ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما کولا یو څو کلمات زمي ولي کل یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپات برانه ګډو ور شو نو ترتو پوری چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو په شاوخوا کې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوری صاحب نوم مو راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي مې ګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې هم خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1915 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه شیرزاد په نامه، چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم مونږ لوم ورته شیرزاد نوم ورکې. مجرم چاپ کړه او تر یو څه پوری دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وایي چلو بلې و.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رسنه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ نه ویلي ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو بنه ده ما خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان وینې یا داسې څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ورا تکلسل دا خو هیڅ امکان نه لري. دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي. حمزه بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښېده. غنی بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی تکلته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه. خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي د ما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مراسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه ډېر عالي غزل و ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیر زیات مننه عجیب پښتنم را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتا و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیری وي او تقریبا دا الی کچ هم د موږ کمزوري و ځکه چې موږ پایل هم سنگار شوي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د الم کچ ډیره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته خپل جامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره وویم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې هم چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه بې ځایېږي که رښتیا وویږي سره.
کړیدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په سیر باندې بیا هم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلاً خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره
باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بدل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري خوري پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردون بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعري دی اردو او د دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو بس کین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده، تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے ہی
جوڑوی وطن جوڑوی